احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي ویشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغې کمشنری په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بې سایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د داوطلبۍ له لارې وپلوري. دې بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هره میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلي دي چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسی
زلزلې لرسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شي دي هغه خځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستي سلسله د امیندوارۍ په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي، او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغې زلزلې له رواني پلوه پر ښځو، په تیره پر حاملو ښځو بده اغیزه کړې، او ډیرو ته یې سرس یا ژور خپګان پیدا شوی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون اوان د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه بارداره یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکتران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکتر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیله ګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیله ګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې څه سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې وېخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دی. اله دې دا چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزان دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه ځای
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهان دي سو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کی د بای ولوروالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کی ساروی لرون کی بیا ل کمزوري بازار ګیلمندی. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کی بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوسې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي سږ کال یې بازار ډېر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر پخر مان به ووتو او تون به خرڅېده اوس مال لاولو ناستې و ډوډۍ حساب کتاب خرچې را منډ راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کړه دې طرف منډ یعنې را منډ دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بای و لوروالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سږ کال وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پرېکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایې هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له ادا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولا روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. له بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه یې توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د دې ښار کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د خو پسیر او دا چې لوی ځن روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټی خودونکو لډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلې چې څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلي دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستل شو پرانیست غونډې وه خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپلو محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپله دوی پر مخ وړي او همدغسې به جریان لري. کوم محصلین چې فارغېږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغوی ته به دا لړۍ سپاري، او هغوی به چې فارغېږي همدغسې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال للمبی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د 28 کلونو په عمر وفات شو. د ترمنې د شپږ شپږ کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپږ کلونو کې شپږ ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی چاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله وی رسنی سره د دښمند ورسی مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلې دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خدای دې د سیمایز ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خو رس بیا تجربه اصلي جو نور دې متوجه کوي، خپل مغل لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورور د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې په لومین ناول کې هغه فکر کوم چې اصلاحي او اصلاحي مخه وو، هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید دغه څو پنځه سلو مخه کتاب لیکل شوی وای. ورسره بیا دغه په ورسره اول نو کې بیا اڅه کړی دتی دغه موضوع وړه کما.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول کې یا په وجدې لاندې کې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني ناول نه دی کړ، نور دنیا ساته باندې مش فکر وکړو. اغه دغه څنګه ول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کار ژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونه به ول. خو فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات دې معنی نه دي چې اغه د لاندې کې څه قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د خال په نوم باندې، سای ډیر واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا ډیر غریب دي او پلار یې مرد ده، د راځي فشار کې دی، په پیسې داري اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغ هم ده، دې خدمت کوي. ډیر وړه کیسه ده، خو دې احساسات دې غ شاري او غتلوال ژوند دغه توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغ لای ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکی او دغه کسانو بلیکل ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا پنځلس ناول لیکل دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو پیښه راغلې وست دغه اوسنی ناول کې کاټ پټ خو نه خو تقریبا همغه ورته ونه. ما همدغه د بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولی و. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکړ، ګوره څه خو لا پرېږدم عین همغه ډیالوګ هغه ما خوښتوی اوس هم په یادو اس ما کارولی په دغه فلم کې مو همغه خبر دوی راخستی وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول یې.
د کره کتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کړي او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څرنګه تاسو چې څه لیکئ یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسا خو دغه سدس یا به خپل یو څه لیدلی نه ټولم خیال نه راي تخیل نه را، یا به بل چا درته ولي، یا به ټولنه کتاب سره مخامخ سوای. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول د لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د صحنه دا یو بل څه نږدې او څوک لیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ته درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې را کتاب ولوستل شي د دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو خو یې ګټ اخیستی شي، یعنې ادم داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا پاین وخت ډېر پیچلی شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړ وي.
ناول دراصل اثر نه ده، ناول بیا اوته د کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورته کوم کې لپاره د کنا دی یو پروفیسور لپاره دا یا یو درس یو چاله لپاره دغه د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډیر دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي، ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چاته هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړه وي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه سي؟
نه، دا سویه لوړه ده خو بیا ډېر عقل لري. فرض تاسو د ژبه ده، یا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده فرض اوس هغه ته نه اوس دغه ورسای ناول زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فیکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کې دی هغه کرکټر د ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل تور سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي، نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي، ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو. ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلن فانتنا فارغي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نور پام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه دغه وي چې مثلا کرکټر له دهقان سره خبرې کوي، هغه دهقان به خپله ژبه غږېږي، که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسوم ته لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره د دهقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شو؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یواز دانه د چې ډیر هغه د لوړ ساتي استوادار خلک به دغه منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شای دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه عربیان چې دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نشته کولی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې ولیکه ضرور بڑی تعریف نو در فراسی
شکار خبر دے سی تعریف هنر نسرا غشتل زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایکل سی وی دی ورو ورو را مختص وی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلی اثر وته موږ خاص وصول نو ستا کله ما څنګه لیکوال سم ما کا وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شاید ناول شاید په یو اخیم نوم خبر خوسی ورته ګورم موسی ورته ګورم هغه د پنځه سو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هغه اصولو باندې برابر ده. یعنې دغه اصول دغه سمه دي چې ما زده کړي ول
په دې برخه کې ټولې دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غربه راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد ته سی ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني سي یو څوک دي هیڅ په ناول باندې پوه نه سي او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوه سي. البته د هغوی هدف له شنه ناوله ده
احمدی
صاحب استاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې استاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق د موضوع لارخه کړای کېدای شي د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان د کرکټرونو نو انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوي د ده په باور د لومړي ناول او وروستي وی په نثر کې تغییر راغلی. د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډېر لوستونکي ولري. د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدي ټول آثار یې لوستي دي. د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدي همکاره وه. له اغلې کاکړ څخه به واورو چې د دې په نظر د احمدي د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ یې د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی.
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې همغه مخکلي و لکه دا اخر ناولونه یې چې خو موږ څه فکر کول د اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې فکاسي دي سپنه چې سپنه دروازه خلاصه شوه یعنې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړي دی ولما یعنې ډېر ښه انځورونه یې.
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی؟
کوم باندې دا جوجو کتاب چې د دې زیات هغه څه څخه چې دا ټولې دې ټولې نه خپلې پرتیش علامه سره په دې شته سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړی و نو مثلا دا دې دې هغه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډاو د لیوانو ټونه دا هر یو یو ډیر ښه غیدلوده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ځان دي کړ.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې په ټول کې واده د وطن مخالي په دې سره هم سره تسلیک کړی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په دې ښه انداز سره په هر هغې کې داسې نه چې په یو کتاب کې وي په ټولو کتابو کې یې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تصویر لیدلی وو.
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لنډ وخت کې لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي ده بیا وروستم بل برخه راخستي ده؟
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي صاحب د یو لیکوال او ما به هر وخت ورته ویل چې کله به موږ کتاب لاس سره غي تر څو چې دا کتاب خلاص نشو ما به خار پاتی شو ما به هر څه پاتی شو بس زه مینه کېدل چې دا کتاب وسته کوم او یعنی یو څه صفه وایم نو ټول کتابونه هم داسې و خاصه د دې زموږ د دوستان چې و زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جنګونه وچولې ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلودل
لاسما کاکړ څخه په مننې افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته یي په مړینه یې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوان بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه له چاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي ټول ټال د ټول کتابونه نو نسو ټوک ترسيږي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیوګانې جوړې شوې د په وجود کې د خوس رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوس تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ودني جوړ شو د خوس په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم پیغې کې شته د خوس موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي
وطنی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغه سې د ننو پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي او ډېر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی خدمتونه یې کړي دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردني وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړې کړي ما لپاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای وي
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي د اغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو
یادوانی ورده لدی مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړي دي موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړې دي عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښوي چې په هغه کې درد زیات وي مایوسي په کې ډېره وي که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را وړوم هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کړم چې دوی بوزي او بلې خواته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي خو بیا هم چې ګورم دوی ډېر تمایل همغه خواته ده د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی ویم دې ته د خلکو تمایل ډېر ده
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په والا ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وې ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وې دا ولې دوی ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وایم مزه کو چې دی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجن ویرنې دغه شان دی واوري نو موږ هم زه خپل له فطرت نه خو په مجبور کې موږ د داسې یو ټولنې په تلا نسل یو چې دا قدم مو چې خیلوینو چاګړې پر مرغې تپایو سره مخې و دا غم دې دې تجربه کړې زموږ شعر زموږ احساسات پیښې کړه چې لاندې وایم لړل څه بي دي پام دا غوینو تیارو باندې
لو څه فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخو اخو نه کې احساس پریش دې خپل خپل نتیجه واخلي
ځینې وخت زه په دې باور یم واقعا خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تا اوله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کو چاته دی کو اول دی کو دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسی شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات پاتې د خلکو احساسات راوخلی خو د سې راوخلی چې له یو بل زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی د دې ته طرفدار نه یم چې په اصطلاح شاعر الهام ته کی دی په د باندې الهام بوسي یا او شاعر بوسي دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات په ودی کلای سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلاړ سي
بیا هم لاله سره د ته خپې پونم د شاغل لاله شیر لدا سخاور
ته خپې ته خپې لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې سمندر مې وړله پکې ویده شو غواړم وامرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا څنګه شړکنده باران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شته چترې مې را په یاد کړي کاش که هر وقت ما لاس که کنگل شوی پیالی غب را تکواده تخپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را سختل دي په پښو بسری سکروټی لکه زخم را ختلي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرقه شپه ده.